السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. د ازادي رادیو د یو ساعت خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې د رامین کاکړ په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي، او ری چې د افغانستان د مالی وزارت وایي افغان حکومت په ټوکیو کانفرنس کې شوې ژمنې تر ډیره عملي کړې دي. په دویمه نیمایي کې 19 پروګرام تاندې څنګ لرو، خو په سر کې د افغانستان سیمې او نړۍ روسي خبرونه اورو چې صفی الله ستانکزای وړاندې کوي.
سلام د خبرونو سره ټکی. د افغانستان د جمهور رئیس لومړی مرستیال محمد یونس قانوني ویل چې افغان سټیو شبکه اقتصادي پلوه د افغانستان لپاره د پاموړ اوید ورسوي. افغانستان د مالی وزیر وی په ټوکیو کې د افغانستان له ولسو ژمنو شپاړسي عملی شوی. افغانستان د کلیو بیرغونی او پرختیا وزارت وی په تخرولت کې د سباندې 40 میلیون افغانۍ په لګښت تلس پروژې ګټه اخیستنې ته سپارل شوی، او د یوکرين په ختیځ ماریوپول ښار کې لا هم تاوتریخوالی دوام لري. اوس هم پوره خبرونه. د افغانستان د جمهور رئیس لومړی مرستیال وی چې افغان سټیو سټلایټ به د هیواد لپاره ډیره ګټه ولري. محمد یونس قانوني د دې سټلایټ د پرانیستلو په مراسمو کې ویل چې افغان سټیو شبکه نه یوازې په افغانستان کې بلکې له بهر نړۍ سره هم د دې هیواد د نخلیدو په برخه کې ستره لاسته راوړنه ده.
افغان سات یک برای ما افغان ها بی تردید در دستاورد
وی افغان سات یو مونږ افغانانو ته بیل شک یو ستره لاستراوړنه ده. د سټلایټ نه وازی د کمیت او کیفیت لمخې بلکې له اقتصادي پلوه هم د افغانستان لپاره د پام وړ اوید ورسوي. د مخابراتو وزارت معلوماتو لمخې د افغان سټیو لاري به افغانستان هر کال 15 میلیونه ډالر ګټه ترلاسه کړي. د افغان سټیو سټلایټ لاري به د ټلویزیون، ټلیفون او انټرنیټ خدمات په ارزانه بیه او لوړ کیفیت وړاندې شي. د افغانستان د مالی وزیر وی په ټوکیو کانفرنس کې د افغانستان له ولسو ژمنو شپاړسي عملی شوی. حضرت مرزا خیلوال دغه څرګندونی د شنبې پر ورځ د ټوکیو د متقابل ځواب ورکوونکي بورډ په غونډه کې وکړي، خو پر ډونرانو یې انتقاد وکړ چې د پیسو د مرستې برخه کې خپل ژمنې سمې نه دي ترسره کړي.
بعضی از دونرهای ما پولی که ما توقع داشتیم که به وقت زمان
دیوی زمگ زنو دونرانو هغا پیسی چی مونگی تمه در لوده چی پخپل وقتی ورکلی نی درا کردی لدوی سرغوارو پراخو جدی بحثو لرو هم دا انتظار کول چی صبر انتخابات ختم شی دا زمگ او نره والی طولنی دا گرد و هدفونو پگرد نده. لبلی خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي خاص استازي انکوبي شو ویل چې دوی به لزند پرته افغانستان سره د ټوکیو د موافقې پر اساس خپل مرستو ته دوام ورکړي. د افغانستان د کلیو د بیارغونی او پراختیا وزارت په تخرولت کې د څه باندې 40 میلیونه افغانۍ په لګښت اتلس پروژې ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. د دې وزارت په مطبوعاتي اعلامیه کې راغلي چې په دې پروژو کې پر سړکونو جغل اچونه او جوړول، د ټولنیزو مرکزونو د برېښنا بندونه او پلچکونو رغول، او د څښاک اوبو لپاره د څاګانو کیندل شامل دي. د رپورټونو له مخې په دې وروستیو څو کلونو کې د تخار په ولایت کې د ملي پیوستون د پروګرام له لارې 3500 عامل منفعه پروژې ګټه اخیستنې ته سپارل شوې دي. او د لوګر چرواکي وینل لغرمې مخکې د ماين په چودنه کې دوه ملکانو وجل شول او درې نور ټپيان شول. د لوګر د والي ویان دین محمد درویش ازادي راډیو ته ویل چې د پېښنن لغرمې مخکې د لوګر مرکز پلي عالم پوری مربوطه سیمه د بابوس په لوزیو کې شوه. تر اوسه د دې پېښې مسولیت کمیټه لنډه منله. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په نایجیریا کې د یوې افراطي ډلې لخوا د سلګونو نجونو د تښتونې په خاطر غوسه ښکاره کړې. بوکو حرام ډلې د نایجیریا په شمال کې د ښوونځي د شاوخوا 250 نجونو د تښتولو مسؤلیت منلی. د نجونې د اپریل په 14مه تښتول شوې وې او بوکو حرام ګواښ کړی چې خرڅې به یې کړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا تېره ورځ د دې نجونو ژر تر ژره خوشې کېدل غوښتلي او ګواښ یې کړی چې په نایجیریا کې به د تروریستانو پر ضد جدي ګامونه پورته کړي. د امریکا متحده ایالاتونو له پاکستان وغوښتل چې په دغه هیواد کې د بشري حقوقو د یو مدافع د وژلو د پیښې بشپړ تحقیقات وکړي. د سپینې ماڼۍ ویان جین ساکی په واشنگتن کې د جمعې پر ورځ خبرلانو ته وویل:
We were deeply saddened by reports of the murder of Rashid Rahman, an attorney and human rights defender.
دوی موږ په پاکستان کې د بشري حقوقو د مدافع وکیل رشید رحمان د قتل راپورونو څخه خوشین کړیو. رحمان د پوهنتون دی استاد په توګه دین تاسو په کاوی تورن شوی او د مرګ غواخونه ورته شوی. موږ پاکستاني چارواکي هڅو چې دغه جنایت په اړه تحقیقات وکړي څو مسؤل کسان عدالت ته ودرول شي. ورته پیښې د پاکستان او د نړۍ په نورو برخو کې کیږي چې موږ له پاکستاني چارواکو سره همکاري او نږدې همغږي ته دوام ورکوو. رشید رحمان د پاکستان د بشري حقوقو د کمیسیون منتظم او د میپو ومن اپیژاند وسلولو پنجاب کې پر رشید رحمان د هغه د کار د په دفتر کې ډزې وکړي چې بیا یې روختون ته درسولو پر مهال ساور کړه. د تهران د جمعې د لمانځه خطیب علي موحد کرمانی پرون د ایران د فرهنګ او ساينس وزیرانو ته خبرداري ورکړ چې د پخوانی بدلون غوښتونکو جمهور رئیس محمد خاتمی پالیسي دې نه تعقیبوي. کرمانی وزیرانو ته خبرداري ورکړ چې زمونږ اداره باید د بدلون غوښتونکو د لسیزي اخلاق او فرهنګ پر لور لاړ نه شي. د ایران سخت دریځو د محمد خاتمی د سیاسي او ټولنیزو بدلونونو چې ایرانیانو ته زیات حقونه او ازادۍ ورکولې سخت مخالفت کوو. د خبرداري په داسې حال کې ورکول کیږي چې محافظه کاران په جمهور رئیس حسن روحانی باندې د اټومي پروګرام او کورونې پالیسي لامل سخت انتقادونه کوي. علي کرمانی د جمعې په لمانځه کې په ایرانی چارواکو غږ وکړ چې اسلامي حجاب باید عملي کړي او د هیواد خبری رسنیو ته اجازه ورنکړي چې اسلامي اصول تر پښتنو لاندې راولي. او وروسته خبر هم دا چې د یوکرین په ختیځ ماریوپول ښار کې نن د شنبې پر ورځ هم تاوتریخوالی شدید روان دي. دغه تاوتریخوالی په داسې حال کې روان دي چې ورځ مخکې له دینه د امنیتي ځواکونو او روسي پلو ملیشا او روسی پلو وسلوالو ترمنز جګړه پایته ورسیدله. د ژورنالیستانو د راپورونو لمخې په ښار کې لا هم د دغو دواړو ډلو ترمنز تاوتریخوالی او جګړې روانې دي. دا د سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
خبرونه مله ازادي رادیو نه واوریدل. تاسو کولی شئ چې دغه خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې هم ولولئ او هم یې واورئ. پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د مالی وزارت وایي افغان حکومت د هغو ولسو ژمنو له ډلې څخه شپاړس پوره کړي چې په توکیو کانفرنس کې نړیواله ټولنې ته ورکړې وي. د جمهوري ریاست د مخکښو کاندیدانو انتخاباتي ډلې غوښتنه کوي چې دویم پړاو انتخابات باید شفاف وي. خو د انتخاباتو د کمیسیون چارواکي څه وایي؟
هم کاندیدان باید مرسته وکړي، هم د دې کمپاینونو د فاتر باید مرسته وکړي ترڅو موږ دوهم دور ښې ټاکنې ترسره کړو.
د افغانستان لپاره د نسب شوي سپوږمکۍ فعالیتونه نن رسمن پیل شول. د دې سپوږمکۍ عمده ګټې څه دي؟ د اترا ادارې غړي عبدالمالک نظریه په اړه وایي:
کار نن زموږ هیوادوال کوي چې د یو انتن نسولو سره د هیواد تلویزیونونه په هر ګوټ کې دوی مستقیما واوري.
د خبرونه په دویمه برخه کې د ځوانانو لپاره تاند څنګ اونیس پروګرام لرو چې د ناسم نمونو او د وړ اغیز په اړه یې بحث پکې شوی.
زموږ په کلی کې نمونه دي ماټک ټټک ملک بلک دغه سينومنه دي
او سړای دی او ډیر ښه سړای دی نو می لیو دی.
ځین نور مسائل هم چېړو. هله دا تر پای را سره پات شي. دوه بجې او اته دقیقې شوې. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واورېدل، افغان چارواکي وایي په توکیو کانفرنس کې د افغانستان له لوري نړیوالې ټولنې ته له ولسو ژمنو څخه شپاړسې پوره شوې دي. دغه څرګندونې د افغانستان د مالیه وزیر نن په کابل کې د توکیو د مقابل ځواب ورکوونکي بورډ په غونډه کې وکړې. له بلې خوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي خاص استازه یانکوبش وایي چې دوی به له ځنډ پرته له افغانستان سره د توکیو د موافقې پر اساس خپلو مرستو ته دوام ورکړي. په دې اړه تفصیل د ناجی صافی په راپور کې چې همدا شبه را سره په سټوډیو کې ده.
په دې غونډه کې چې د سباندې 500 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازیو د کابینې غړي او یو شمیر مدني فعالانو برخه اخیستې وه، د افغانستان د مالی وزیر حضرت عمر زاخلوال انتقاد وکړ چې د توکیو په کانفرنس کې افغانستان سره د مرسته کوونکو هیوادونو لخوا تر ډیره شوې ژمنې نه دي عملي شوې. همدارنګه ښاغلی زاخلوال وویل چې په 2016 میلادي کال کې افغان حکومت له نړیوالې ټولنې څخه د ډیرو مرستو لپاره د جدي ژمنو غوښتنه کوي. نوموړي وویل چې په پرختی بودیجه کې کوم ستونزې چې لري له مرسته کوونکو هیوادونو سره به پرې بحث وکړي.
بعضی مشکلات در بودیجه انکشافي داریم ایست که بعضی از دونرهای ما پولی که ما توقع داشتیم که به وقت و زمان خود پرداخت بکنن اینا پرداخت نکردن. امروز یک بحث خیلی باز و جدی با اینا میخواییم که داشته باشیم. امی انتظار کشیدن
د افغانستان د مالی وزیر هم درنګ په دې غونډه کې وویل چې د توکیو د غونډې له هغه برخو څخه چې افغانستان یې د عملی کول ژمنه کړې و عملی شوې دي. نو موري وویل چې لولسو برخو څخه شپارس په بشپړ ډول عملی کړي. د توکیو د مرستکوونکو د انسجام او نظارت بورډ په غونډه کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځنګړي استازي یانکوبش ډاډ ورکړ چې دوی به له ځنډ پرته له افغانستان سره د توکیو د موافقې پر اساس خپل مرستو ته دوام ورکړي. په کابل کې د توکیو د متقابل ځواب ورکوونکي بورډ د غونډې د جوړېدو هدف دا و چې د توکیو په کانفرنس کې له افغانستان سره د شویو مرستو څرنګوالی وڅېړي. د توکیو کانفرنس د 2012 میلادي کال په جولای میاشت کې د لسګونو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو د استازیو په ګډون جوړ شو. په غونډه کې پریکړه وشوه چې نړیواله ټولنه به له 2015 میلادي کال پورې له افغانستان سره 14 میلیارد ډالر مرسته وکړي، خو په دې شرط چې افغانستان د حساب ورکونې او شفافیت په برخه کې اقدامات وکړي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپل وکړي.
اوس هم څو انتخاباتي مسایلو ته مخه کوو. د جمهور ریاست د دو مخکخو کاندیدانو انتخاباتي ټیمونه وایي ک انتخابات دویم پړاو ته ځي. د انتخابات خپلواک کمیسیون دی باید شفافیت ته ډیر کار وکړي. دوی د شنبې پورز ازادي راډیو ته ویل هغه سرغړونی او درغلی چې د انتخاباتو په لومړي دور کې شوی په دویم پړاو کې باید په جدي ډول مخه ونیول شي. په عین حال کې د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي ک انتخابات دویم پړاو ترسره کیږي، شفافیت ته به هرومرو ډیر پام کیږي. نور حال له کابل د مرزي احمد زئی په راپور کې.
د جمهوری ریاست د مخکښو کاندیدانو اساسي وایي ک انتخابات دویم پړاو ته ځي. د انتخابات خپلواک کمیسیون مسؤول دی چې د هر از احتمالي درغلیو مخه ونیسي. د اشرف غنی احمدزی او عبدالله د انتخاباتي ټیمونو استازو د شمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ک انتخابات دویم دور ته ورلاړ شي، دوی ته به هیڅ ډول درغلی او بې پروایي د منلو وړ نه وي. د اشرف غنی احمدزی استازی ظاهر وایي چې د انتخابات خپلواک کمیسیون باید سر له اوسه دویم دور شفاف و عادلانه انتخاباتو ته تیاری ونیسی.
در دور دوم تقاضای ما از
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون څخه موږ جدي غوښتنه لرو چې د انتخاباتو په دویم دور کې په قاطعیت سره د درغلیو مخنیوي وکړي او همدارس د هیواد ټولو وګړو ته په انتخاباتو کې د ونډې اخیستلو زمینه برابر کړي، څو د دوهم دور د انتخاباتو په نتیجه کې یو مشروع حکومت رامنځته شي.
ښاغلی زهیر زیاتوي چې د جمهوری ریاست په لومړي دور انتخاباتو کې تر ډیره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو شمېر کارکوونکو درغلی کړي او وایي چې په دویم دور کې تکرار نشي. په عین حال کې د عبدالله استازی فاضل سنچرکی هم وایي چې د انتخاباتي شکایتونو له سیړنو وروسته انتخابات دویم پړاو ته ځي باید له هر پلوه په شفاف ډول ترسره شي. ښاغلی سنچرکی وایي د انتخاباتو په لومړي دور کې د انتخاباتو کمیسیون په فني او تخنیکي لحاظ ستونزې درلودې او باید په دویم پړاو کې پکې اصلاحات راشي.
د
انتخاباتو په ورځ د رای پاڼو کمیدل، د انتخاباتي حوزو کمښت، همداراز په ځینو سیمو کې په خیالي ډول صندوقونه کېښودل شول او تقلب وشو، او همدارنګه هغه تخطي چې د انتخاباتو کمیسیون کارکوونکو وکړي. دا ټول هغه موارد دي چې په دوهم پړاو کې باید اصلاح شي، او هم هغه انتخاباتي کارکوونکي چې ستونزې درلودې او تخطي کړي باید له کارونو څخه ګوښه شي.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس احمد یوسف نورسانی د جمهوری ریاست د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو له اعلان وروسته وویل چې هیڅ یو کاندید 50 جمعیه رای نه دی ګټلی او انتخابات دویم دور ته ځي. د افغانستان د اساسي قانون لمخې کچېرې د جمهوری ریاست انتخابات دویم دور ته ځي، نو د نهایي نتایجو له اعلان وروسته په دوه نه کې باید ترسره شي. خو د انتخابات خپلواک کمیسیون ویلي کچېرې انتخابات دویم پړاو ته لاړ شي ممکن په خپل وخت ترسره نشي. د دې کمیسیون مسؤلین د جمهوری ریاست د ځینو مخکښو کاندیدانو د استازیو په ځواب کې وایي کچېرې انتخابات دویم پړاو ته لاړ شي نو دوی ورته بشپړه آمادګي لري. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس ضیاءالحق مرخیل ازادي راډیو ته وویل چې انتخابات به په شفاف او عادلانه ډول ترسره شي.
که تاکن دویم دور تزی دی دویم دور تاکن و تقسیم اوقات محلویش به هم ایران که دی تاکن و خپلوا کمیسون کما تجربه سی دی اول دور نترلاسه کری د افغانستان ولست اطمینان ورکو چه هغه تجربه با پخش شکل بانه تطیخ کو ده هغین با استفاده کو هغه تا با بیشتر متوجه کیگو کم کارمندان چی پا درغالوی کلاس بی یا مثلا دی کاندیدان و دی ناظرین و موضوع بحث همدارنگ دی زورداران و موضوع بحث نمگرتای نور امنیتی موضوعات بحث هم کاندی سیبان باید مرسته وکی هم دودی کمپینون و دفاتر باید مرسته وکی ترسو منگ دو هم دور خی تاکنی ترسره کو
خاغلی امرخیل زیتوی چی دی انتخاباتو دی کمیسون هغه کار کوون کی لدندو لری کرل شوی چی پا لمری دبر انتخاباتو کی درغلی کری وی دی وی که چیر پردی کسانو تورون نثابت شی نو دوسی به سرنوالی تا واسبل شی تاکل شوی پروان اونی کی یعنی دی سبر پا سلور بیشتما دی جمهوری ریاست او ولایتی شوراگانو دی انتخاباتو روسی نتایج اعلان شی
د انتخاباتو په اړه یو بل راپور کې اوري چې د جمهوری ریاست د انتخاباتو د احتمالي دوهم دور لپاره د مخکښو کاندیدانو د ملاتړ په دوام د حزب اسلامي افغانستان د شوراګانو اتحاد له ډاکټر اشرف غنی احمدزی څخه خپل ملاتړ اعلان کړی. د دې اتحاد مشر قاضي محمد امین وقاد پرون په کابل کې په همدې اړوند غونډې ته وویل چې دا کار یې د جهاد په نوم د امتیاز اخیستو لپاره نه بلکې د ملي یووالي لپاره کړی دی. تفصیل د صفی الله ستانکزی په راپور کې.
د حزب اسلامی افغانستان د شوراګانو اتحاد چې پکې مخوري څيري شامل دي د جمعې په ورځ د افغانستان د جمهوریت ریاست لیو مخکخ کاندید اشرف غنی احمد زی ملاتړ وکړ. د دې شوراګانو د اتحاد مشر قاضي محمد امین وقاد ویل چې نغواړي د جهاد او د حزب اسلامی د شوراګانو په نوم امتیاز طلبي وکړي بلکې د ملي یووالي او پرمختګ لپاره له اشرف غنی احمد زی ملاتړ کوي.
دا صرف د تحول او تداوم د ټیم سیاسي ملاتړ نه دی بلکې د تلپاتې ملي وحدت او یووالي چې د اتحاد شورای حزب اسلامی پهلوان د جهاد په نوم د جهاد کې د قربانۍ په نوم امتیاز طلبي وکړو قدرت طلبي وکړو.
کاغلی وقت چې د افغانستان د سولې عالی شورا یو مهم غړی هم دی زیاته کړه چې په افغانستان کې به د سولې د راوستلو او د بهرنیو مداخلو د مخنیوي لپاره هڅې کوي. د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو مخکښ کاندید اشرف غنی احمد زی د حزب اسلامی افغانستان د شوراګانو له ملاتړ هرکلی وکړ. ده وویل چې په داسې حساس وخت کې د حزب اسلامی افغانستان د شوراګانو ملاتړ ډېر ورته ارزښت لري.
تاسو فیصله مقتدی د لپاره خاصتا د قدر وړ ده چې تاسو شوراګانی د احساساتو شوراګانی نی آمه وسط وقت باند پایبند بویا میشه او په وقت مجلسون شروع کول زه پیگم چې بحثونم شورید نو دا مقتدی دیر لوی قدر بزایده چه دا عظیم برخه د افغانستان د سیاسی وجود نن دا فیصله وکړله چې موږ تاسې ونوسو موږ ووسو.
ښاغلی احمدزی هم همدارز ویل چې له نورو سیاسي څیرو او ډلو سره هم خبرې روانې دي څو د ده له ټیم نه ملاتړ وکړي. په داسې حال کې چې همدا راتلونکې اونۍ د ثور په 24مه نېټه د افغانستان د انتخاباتو وروستي نتایج اعلانېږي. په دې وروستیو کې له دوو مخکښو کاندیدانو د ملاتړ او ورسره د ائتلافونو بهیر پیل شوی دی. له دې مخکې ګل آغا شیرزوی له یو مخکښ کاندید عبدالله عبدالله ملاتړ وکړ او دا د مخکښو کاندیدانو د ملاتړ په هدف دوهمه غونډه وه چې پکې دا ځل د حزب اسلامي افغانستان د شوراګانو اتحاد له اشرف غنی احمدزی ملاتړ اعلان کړ. خو سیاسي کارپوهان چې د دوهم دور انتخاباتو په ترسره کېدو باورمن دي وایي چې له کاندیدانو څخه په خاصه توګه د نورو کاندیدانو او څیرو ملاتړ به هومره اغیزمن تمام نشي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د احتمال ته په پام سره چې په لومړي دور انتخاباتو کې هیڅ کاندید ټاکلی رایې ونه ګټلې ممکن دوهم دور انتخابات د جوزا په وروستیو کې وشي. صفی الله ستانکزی ازادي راډیو کابل.
و موردل چې د جمهوریت ریاست د انتخاباتو د احتمالي دوهم دور لپاره د مخکښو کاندیدانو د ملاتړ په دوام د حزب اسلامی افغانستان د شوراګانو اتحاد پرون له ډاکټر اشرف غنی احمدزی څخه ملاتړ اعلان کړ. نن د ازادي رادیو په ترشنه اسمانلاندې پروګرام کې هم البته په لومړۍ برخه کې د دویم دور احتمالي انتخاباتو د دویم دور احتمالي انتخاباتو په اړه خبرې کیږي. خو اوس د کابل چاپ ورسپانو ته کتنه کوو چې نسیم شفق لوسی او د ورسپانو هم په انتخاباتي مسایلو راڅرخي.
د کابل چاپ د نن ورځې ډیرو ورسپانو د نورو مطالبو ترڅنګ پر انتخاباتي مسایلو او ناندریو لیکنې خبرې کړي. سرنوشت غیر دولتي ورسپانې د انتخاباتي شکایتونو د ویان نادر محسنی له قوله لیکلي چې څېړل شوي شکایتونه د انتخاباتو پر نتایجو اغیز لرلی شي. په مطلب کې راغلي چې 900 شکایتونه وسیړل شول او نور داسې شکایتونه نه دي پاتې چې د انتخاباتو پر نتایج کوم اغیز ولري. د ورسپانې په یو بل مطلب کې ویلي چې د حزب اسلامي د شوراګانو اتحاد له اشرف غنی احمد زینه ملاتړ وکړ. په دې اړه لیکنه کې د دې اتحاد د مشر قاضي محمد امین وقاد له قوله ویل شوی چې له اشرف غنی احمد زینه دوی ځکه ملاتړ وکړ چې هغه کولی شي د افغانستان اوسنیو ستونزو ته د پای ټکی کیږدي. ویسا غیر دولتي ورسپانې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د مشر عبدالستار سعادت له قوله لیکلي چې کاندیدان یوازې خپل بریالیتوب عدالت بولي. په دې اړه لیکنه کې ویل شوی چې دا کمیسیون هڅه کوي چې عدالت په پام کې ونیسي تر څو د انتخاباتو پروسه په سم او شفاف ډول پرمخ ولاړه شي. ویسا په یو بل مطلب کې لیکلي چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون 900 انتخاباتي شکایتونه په علني غونډو کې وڅېړل. په مطلب کې راغلی چې دا هغه شکایتونه وو چې کولای شي د انتخاباتو پر نتایجو اغیز ولري. انیس دولتي ورسپانې د ولسی جرګې د غړو هغه خبره راخیستی چې وایي دویم دور انتخابات باید د نهایی نتایجو له اعلان وروسته په دوه اونیو کې ترسره شي. په دې اړه لیکنه کې د ولسی جرګې غړو ویلي چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید په خپلو کارونو کې اساسي قانون په بشپړ ډول مراعات کړي. د ولسی جرګې غړو ویلي کچېره د جمهورۍ ریاست انتخابات دویم پړاو ته ځي نو باید له هر اړخه هغه شان ترسره شي چې په قانون کې راغلي. ملي ارمان غیر دولتي ورسپانې د عبدالرب رسول سیاف د انتخاباتي ټیم د استاذو له قوله لیکلي چې خاغلی سیاف د تحول او تداوم له ټیم نه ملاتړ نه کوي. په دې اړه لیکنه کې د عبدالرب رسول سیاف د انتخاباتي ټیم د یو استاذ فهیم کوهدمنی په حواله لیکل شوی چې دوی به له هغه چا نه ملاتړ وکړي چې د جهاد ارزښتونو ته وفادار وي. په همدې لیکنه کې د عبدالله د انتخاباتي ټیم د یو غړي فاضل سنچارکی له قوله ویل شوی چې له ښاغلي سیاف سره د دوی د ټیم د خبرو نتایج ښه او رانه دي. او محور غیر دولتي ورسپانې هم په خپل لومړي مخ کې لیکلي چې د حزب اسلامي د شوراګانو اتحاد له اشرف غني احمد زینه ملاتړ څرګند کړ. په لیکنه کې ویل شوی چې په دې اړه جوړې شوې غونډې کې اشرف غني احمد زی له عبدالله نه وغوښتل چې دته د ملي یووالي لاس ورکړي او چاته اجازه ورنکړي چې په هیواد کې د نفاق لپاره کار وکړي.
ازادي رادیو د سهار لوو د ماخام تر وو بجو پورې په اونۍ کې وو ورځې خبرونه لري. تاسو کولی شئ زموږ خبرونه په اکثرو خارونو کې د اف ام په 3.5 چپو او ټول افغانستان کې په منځنۍ 12.9 چپو واوري. اوس هم یوې بلې موضوع ته راځو. په افغانستان کې د سپوږمکۍ فعالیتونه نن په رسمي ډول پیل شول. له دې امله جوړ شوو مراسمو کې د جمهوري ریاست لومړي مرستیال محمد یونس قانوني ټینګار وکړ چې له دې سره باید په هیواد کې د انټرنیټي او مخابراتي خدماتو په کیفیت کې ښه والی راشي. ښاغلي قانوني دغه سپوږمکۍ د افغانستان لپاره یو ښه لاسته راوړنه وبلله. د افغانستان د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت بیا وایي چې تر راتلونکو دوه میاشتو پورې به د دې سپوږمکۍ له لارې د افغانستان تلویزیونونه له انالوګ څخه په ډیجیټل بدل شي. یوسف خان زدران همدا اوس را سره په سټوډیو کې دی او په دې اړه یو راپور برابر کړی.
د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې د افغان یوټلسټ یو په نوم یو سپوږمکۍ په فعالیت پیل وکړ چې د مخابراتو وزارت د رسنیو او مخابراتي خدماتو د ښه کېدو لپاره مهم بلو. د افغانستان د جمهور رئیس لومړی مرستیال محمد یونس قانوني چې د شنبه په ورځ په کابل کې په دې اړه جوړ شوی مراسمو کې وینا کوله د دې سپوږمکۍ فعالیت یو لوی لسته راوړنه وبلله او هیله یې خدا چې له دې نویو پرمختګونو سره په افغانستان کې د مخابراتو کیفیت بیې او د انټرنیټ سرعت ته هم لازم پام وشي.
د مونږ افغانانو لپاره د نوې سپوږمکۍ فعالیت یو لوی لاسته راوړنه ده. د ټکنالوژۍ له پراختیا سره اوس هم خنډونه شته چې باید رفع شي. په هیواد کې د ټلیفوني او انټرنیټي خدماتو بیې اوس هم زموږ د خلکو له وسه لوړې دي. د انټرنیټ سرعت د انټرنیټ د استعمال کوونکو لپاره ټیټ دی، نو ضرورت ده چې په دې برخه کې هم د پرمختګ او مثبت بدلون شاهد واوسو.
دا سپوږمکۍ د فرانسې د یوټلسټ شرکت په تخنیکی مرسته د افغانستان په فضا کې نصب شوی او په فعالیت سره به د هیواد تلویزیونونو او نورو رسنیو نشرات د هیواد په لری پروتو سیمو کې په ادیانتونو ورسیږي. د افغانستان د مخابراتو وزیر امیرزی سنگین د افغان یوټل سیټ یو سپوږمکۍ د پرانستې په غونډه کې وویل چې له دې سره به په دوه راتلونکو میاشتو کې د افغانستان ټول تلویزیونونه له پخواني انالوګ سیستم څخه ډیجیټل سیستم ته بدل او د هیواد په ټولو سیمو کې به خلک وکولی شي چې په ښه تصویر او کیفیت ټول داخلي چینلونه وګوري. نوموړي وویل چې د دې سپوږمکۍ له فعالیت سره په هیواد کې تلویزیونونه نور هم ډیر شي او د تلویزیون په جوړولو او فعالیت هم مصرف کمیږي. د دې سپوږمکۍ د تخنیکي چارو په اړه ښاغلی سنگین وویل
تحول مثبت بوده باشه.
مونږ دوه کاله مخکې په دې پروژه کار پیل کړ خو بالاخره نن یې افتتاح کوو. داسې ویلی شم چې دا سپوږمکۍ د دولس ترانسفارډور فعال ظرفیت لري. تر هغې چې مونږ محاسبه کړې ده دا سپوږمکۍ د هیواد ټول عاجل ضرورتونه پوره کولی شي. مونږ چې محاسبه کړې ده انشاءالله له همدې سپوږمکۍ به هر کال $15 میلیون عواید ولرو.
د افغانستان د مخابراتو وزارت شاوخوا څلور میاشتې وړاندې د یوټل سیټ په نوم د یو اروپایي شرکت سره یو قرارداد لاسلیک کړ چې د هغې له مخې د دې سپوږمکۍ موقعیت د افغانستان په لورې وګرځول شو.
په راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان لپاره د نصب شوي سپوږمکۍ فعالیتونه نن رسمان پرانستل شول. دا لومړی ځل دی چې افغانستان د سپوږمکۍ څښتن کیږي. څو شېبې وړاندې مې د اترا یا د افغانستان د مخابراتي خدماتو د تنظیم د ادارې لغړی او د دې سپوږمکۍ د چارو له مسؤل عبدالمالک نظری سره د دې سپوږمکۍ د ګټو په اړه خبرې وکړې. دا چې دا ګټې څه دي د ښاغلي مالک خبرو ته به غوږ شو.
د افغانستان یو سپوږمکۍ د افغانستان افغانانو لپاره دوه عمده ګټې ولري. یو دا چې د افغاني تلویزیونونه به تنها د افغانستان په ټوله کچه نه بلکې په دې ساحه کې په منځني ختیځ او منځني اسیا ته به ډېر خپرونې ولاړې شي، او دوم به د افغانستان هغه لرې منطقې چې تر اوسه د مخابراتي او انټرنیټي خدماتو څخه نه دي برخمنې شوي هغوی به د انټرنیټي او تلیفوني خدماتو څخه برخمنې.
د انټرنیټ په بایو باندې او همدارنګه د تلیفوني مکالمو په بایو باندې به هم څه مثبت اغېز لري په راتلونکو کې؟
مستقیم تاثیر به نه لري ولې غیر مستقیم تاثیر لري، خصوصا په هغه منطقو کې چې موبایل لري پرتی دي او د ستلایت خدمات څخه کوي، هلته حتما نرخونو د مخابراتي مکالمو او انټرنیټ باندې تاثیر کوي.
نظری صاحب، تاسو ویل چې د افغانستان د لرو پرتو اوسیدونکي به وکولی شي په اسانه د افغانستان تلویزیونونه وګوري، اما افغانان دې ته هم ضرورت لري چې د بهرنیو هیوادونو تلویزیونونه وګوري. په دې برخه کې د سپوږمکۍ څومره مرسته کولی شي افغانانو سره؟
دا به یو بسته به وي چې په هغه کې تنها افغاني تلویزیونونه بلکې هغه مهم نړیوال تلویزیونونه چې افغانان ډېر ویني هغه هم په دې بسته کې دوی کولی شي د افغاني تلویزیونو تر څنګ بعضی نړیوال مهم تلویزیون هم په همدې د افغانستان یو له بستنه دوی ولیدی سي او همیشه بعض رادوګان هم کوي سواوري.
نظری صاحب، د دې سپوږمکۍ کنټرول به د چا په لاس کې، د افغانانو او که د بهرانیانو؟
د سپوږمکۍ کنټرول په دوه نوعه ده، یو زمینی کنټرول ده، یو په هوا کې کنټرول ده. د دفتر لپاره په هوا کې کنټرول زمونږ کوم شرکت سره قرارداد کړی، هغوی سره بیل، خو زمونږ کسان به ترین کېږي او ستاسو ته به هغه د فضا کې کنټرول ده هغه هم زمونږ په لاس کې. هلته صرف نور خاص کنټرول نه ده چې د مکالمو کنټرول ده یا بل شی ده، هغه زمونږ په لاس کې دي. صرف د دې سپوږمکۍ د ځای چې له ځای نه ونه خوځېږي دې کنټرول د هغوی په لاس کې ده.
د اترا یا د مخابراتي خدماتو د تنظیم د ادارې غړی او د نصب شوي سپوږمکۍ د چارو مسؤل عبدالمالک نظری و چې د سپوږمکۍ د ګټ په اړه یې خبرې کولې. اوس هم نجیبه زمان د نن ورځې اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د ورځې اقتصادي فعالیتونه
د سوداګرۍ او صنایع وزارت چارواکي وایي اروپا ته د تورې بحیرې له لارې د افغان سوداګرو د مالونو د ترانزیت لپاره د وتړون د لاسلیکولو هلې ځلې روانې دي. د دې وزارت ویان مسافر قوقندی نن ازادي راډیو ته ویل د تجارت او صنایع وزیر شاکر کارګر اذربایجان ته په وروستي سفر کې د ترکمنستان، اذربایجان او ګرجستان د استادو سره په یو غونډه کې د یوې نوې ترانزیتي لارې په اړه خبرې کړي چې د دغه هیوادونو څخه تیریږي او اروپا ته به د افغان سوداګرو د مالونو لېږدول اسانه کړي. ښاغلی قوقندی زیاته کړه په لنډ وخت کې به د افغانستان او یادو هیوادونو ترمنځ اروپا ته د نوې ترانزیتي لارې په اړه یو څلور اړخیز تړون لاسلیک سي چې په دې توګه به د افغانستان صادرات هم زیات سي. د افغانستان د جمهور رئیس لومړی مرستیال وایي چې افغان سټي او سټلایټ د دې هیواد لپاره ډیره ګټه لري. محمد یونس قانونی د دې سټلایټ د پرانستلو په مراسمو کې ویل چې افغان سټ یو شبکه نه یوازې په افغانستان کې بلکې له بهرنۍ نړۍ سره هم د دې هیواد د نشلیدو په برخه کې سره لاسته راوړنه ده. د مخابرات وزارت د معلوماتو له مخې د افغان سټ یو له لارې به افغانستان هر کال 15 میلیونه ډالر ګټه ترلاسه کړي. د افغان سټ یو سټلایټ له لارې به د ټلویزیون، ټلیفون او انټرنیټ خدمات په ارزانه بیه او لوړ کیفیت وړاندې شي. او دا هم د کابل په بازارونو کې د لمړنیو ارتزاقي موادو بې یو اومنی بوجي اوړه 1400 افغانۍ، یو درې نیم منی بوجي ورجه 1800 افغانۍ، یو 50 کیلو بوجي بوره 1550 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1300 افغانۍ، یو کیلو اوبلن ګاز 1550 افغانۍ، یو لیټر پټرول تیل 1550 افغانۍ او یو لیټر ډیزل تیل هم 1550 افغانۍ پلورل کیږي. نن په کابل کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې افغانۍ په لاندې نرخ بدلیږي. یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ 15 پوله، یو یورو 88 افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 95 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ 40 پوله، زر ایراني تومانه 12 افغانۍ 50 پوله او زر پاکستانی کلداري 1588 افغانۍ.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې پونه کې
تاسو زموږ غاګل ازادي رادیو نه اوري. مخکې دی چې لاند خبرونه درته وړاندې کوم، یادونه کوم چې د خبرونه په دویمه نیمایي کې د ځوانانو لپاره تاند څنګه 19 پروګرام درو چې هلته د ناوړه نمونه پاړه پکې بحث شوی. ډیر جالب پروګرام در سره پات شیخ اوس 2:30 بجې دی. صفی الله سنګزی د افغانستان سیمه او نړۍ لاند خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د جمهور رئیس لمړی مرستیال محمد یونس قانونی افغان سټیو شبکه او د اقتصادي پلوه د افغانستان لپاره د پام وړ اوایدو د ترلاسه کولو سرچینه وبلله. د افغانستان د مالی وزیر حضرت مرزا خیلولوی ډونران د ټوکیو په کانفرنس کې ژمنې شوې پیسې نه دي ورکړي. د لوګر چارواکي وایي نن له غرمې مخکې د ماین په چاودنه کې دوه ملکیان وژل شول او درې نور ټپیان شول. افغانستان د کلیو د پیارغونې او پراختیا وزارت وایي په تخار ولایت کې د څه باندې 40 میلیونه افغانۍ په لګښت 3 پروژې ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په نایجیریا کې د بوکو حرام ډلې لخوا د 250 نجونو د تښتولو په خاطر غوسه ښکاره کړې. دوی ویلي چې په دې هیواد کې به د تروریستانو پر ضد جدي ګامونه پورته کړي. او د یوکرین په ختیځ ښار ماریوپول کې تاوتریخوالی لا هم شدید دی. د پداسل کې د چې یو ورځ مخکې له دې د امنیتي ځواکونو او روسي پلاوي وسلوالو ترمنځ خونړۍ جګړه پای ته ورسېده.
د خبرونو لندیز مولا ازادي رادیو نه ووريد ک انټرنیټ ته لاسرسي لري کولای شي زموږ خبرونه په ویب پاڼه کې هم ولولي او هم یې ووري. پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. ک غواړی ژر له نوې پیښو خبر شي زموږ د فیسبوک پاڼه هم خوخه کړی. پته ده facebook.com/azadiradio. اوس هم فرا ولایت ته ځو. د فرا په بالابلوک ولسوالۍ کې د افغانستان د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ لوی جګړه شوه او د سیمې خلک وایي چې دا جګړه لا هم روانه ده. جګړه وروسته له هغه پیل شوه چې وسلوالو طالبانو په بالابلوک ولسوالۍ کې په څو امنیتي پوسټو حمله وکړه. تفصیل له فرا څخه د ازادي رادیو د خبريال احمد شاه فطرت پر راپور کې.
د څورو رئیس د فرا ولایت د بلابل کولسپالی امنیتی وضعیت د ډاډ وړ نه دی او هاته ډیر کورنل د غولسوالی لیش میرسی متخه بيځای شوی او نور سیمته تللې دي. لتیر روز رئیس د دولت وسوال مخالفانو په د غولسوالی کې پر درې امنیتی پوسټو بریدونه کړي او تر اوسه د غولسوالی په ځینې کلو کې د ډز ژغونه اوریدل کیږي. د فرا ولایت د امنیت قمندانۍ مطبوعاتي مسول جاوید کارګر جګړه درنده بولی او وایي چې په دغه جګړه کې شپږتن د دولت وسوال مخالفانو وژل شوی او لاس نور ټپیان دي. دغه په خبره په جګړه کې ریتانه پولیس وجل شوی او درې نور هم ټپین شوی دي.
16 نفر از مخالفین کشته او زخمی دي. 6 نفر شل کشته شول به شمول 3 نفر سرګروپاشان.
په دې جګړه کې تر اوسه 14 سوال مخالفان ته مجروب لاوشتي چې شپږ وجل شوی او لاس نور ټپین دي. په وجل سو کسانو کې درې قومندانان هم شامل دي. سمې ته نور امنیتي ځواکونه لیږدول شوی او ډیر ژر به د بلابرو کورسوري امنیتي وضعیت بیرته سم شي. لبلې خو به دولت او سوال مخالفان وایي چې په جګړه کې شپږ تن افغان امنیتي ځواکونه ته مجروب لاړول دي. غړې لویان قریصف احمدی وایي چې په دې جګړه کې تر 15 زیات عسكر ورجلې او زیات اندازه مهمات او وسلې حمله سره وړي. قومیتي چارواکي بیا دا خبره نه مني. د فرا ولایت بلابلوک ولسوالۍ یو استراتیژیک سیمه بلل کېږي ځکه د کندهار، هرات او فرارود لوی لارې پر پرته ده او هر ورځ د ولسوالۍ څخه په سلګونو لارې او مسافرونکو موټر تګ راتګ کوي. په دغه ولسوالۍ کې نامنې کولای شي چې عام خلک او مسافرین له ډېر سنځه مخامخ کړي.
جنگ دی ولک
سوله او ملی یوالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اوس هم د کرنې په اړه یو راپور ده. کندز د کرنې چارواکي وایي چې سږ کال یې د خلکو په غوښتنه په 800 جریبه ځمکه کې د میوو لسګونه باغونه جوړ کړي دي. له دغو باغونو څخه درې کاله د کرنې وزارت د باغدارۍ د برخې مسؤلین څارنه او پالنه کوي. چارواکي وایي چې له دې سره به په راتلونکو کې د کندز د میوو حاصلات هم زیات شي. تفصیل له کندزه د اجمل آریان په راپور کې.
په کندز کې سږکال د کرنې ریاست لخوا پر شاوخوا 800 جریبه ځمکې کې باغونه جوړ شوي. که څه هم کندز یو کرنیز ولایت دی او 90% اوسیدونکي یې له کلونو کلونو را په دې خوا پر کرنې او مالدارۍ بوخت دي، خو باغداري پکې بیا داسې یوه څانګه ده چې په دې وروستیو کلونو کې یې ډېره وده کړې. د کندز د کرنې رئیس محمد نبی رؤفی ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی په 1993 کال کې د دې ولایت په مرکز او شپږ ولسوالیو کې د بېلابېل ډول میوه لرونکو ونو لسګونه باغونه جوړ کړي. رؤفی وایي چې دغه باغونه د دې ولایت د یو شمېر اوسیدونکو د غوښتنې پر بنسټ د دوی د اړوند ادارې د باغدارۍ او مالدارۍ د ملي پروګرام له طریقه جوړ شوي دي.
800 جریبه باغ احداث شده، باغای مختلف است، البته بادام است.
برات سوجر بزمکه باغونه جوړ شوی چې بیلابل ډول باغونه دي. د بادام او انګور مڼو شفتالو او داسې نور بیلابل ډول د میوه باغونه دي. په خوا چې به یو کس یو باغ جوړو نه پوهید چې خپل نیالګي له کوم ځای څخه ترلاسه کړي. خدا محل د پی ایچ ډی پی په نامه زموږ یو بل دفتر دی چې د کرنې وزارت همکار دی. هغوی دلته په کندز کې د میوه لرونکو ونو یو کلکسیون لري. د دې ورځ پورې لرونکي کسان خپل پیوان لدی دفتر څخه اخلي. په نوموړي ولایت کې پخوا هم د یو شمېر اوسیدونکو لخوا باغونه جوړېدل، خو دغه کار په متفرقه او غیر مسلکي توګه ترسره کېده. د کرنې وزارت د باغدارۍ او مالدارۍ ملي پروګرام له پیل څخه تر اوسه باغداران په ګډه د نوموړي پروګرام له کارکوونکو سره په یو همغږۍ کې په مسلکي توګه د باغدارۍ په چارو بوخت شوي. د کرنې رئیس وایي
خوبی ازی پروژه مایی است که تا 3 سال ایره مراقبت میکنه.
زمون ده دقیقه پروژه فکرنه داده چه لجورشو باغونه چخه تر 3 کلونو ساتنه کوی، لدوغو باغونه چخه مانیتورین کوی، لختی پری کوی، ده ده ترتنگ چه دوی باغدارانو تا نیالگی ور کوی، ده سبزیجات و تخمونه هم مرتور کوی. تر حق وقتا پوری چه باغ سمر ترسیگی سر هم مرتور کوی. او هم دارنگا ده درمل و ده شندل و ماشینونه او قیچگان هم
مرتور.
دا محل د کندز ولایت په مرکز او اړوند ولسوالۍ کې باغداران په داسې حال کې د دغه جوړ شو باغونو پر روزنې بوخت دي چې د دې ولایت د کرنې ریاست د چارواکو په وینا ښایي دغه باغونه له 3 ونو تر راتلونکو 5 کلونو پورې ثمر ته ورسیږي. په همدې حال کې د کندز باغداران هیله مند دي چې د دغو باغونو په ثمر ته رارسېدو سره به د هغوی اقتصاد به هم ښه شي.
کندز ولایت د چاردرې د ولسوالۍ اوسیدونکی نو موږ ډېر خوشحاله یو، نو خدای دې وکړي چې په راتلونکي کې هم داسې کومکونه د زراعت لخوا وشي مشته چې دغه داسې باغونه نور هم جوړ شي. دا هم د هیواد د شینوالي او سرسبزۍ ته ښه دی او هم بزګرانو ته کارون د کار زمینه هم مساعد.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې هم د کندز ولایت د کرنې ریاست د باغدارۍ او مالدارۍ د ملي پروګرام له لارې د دې ولایت په یو شمېر سیمو کې باغونه جوړ شوي. د نوموړي ریاست د چارواکو په وینا په تېرو 3 کلونو کې د دوی لخوا پر نږدې 2000 جریبه ځمکې باغونه جوړ شوي چې باغداران یې پر روزنې بوخت دي او ترې محصولات اخلي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. 2:08 شوې. په نایجیریا کې د بوکو حرام وسلوالې ډلې له خوا د یو ښوونځي د نږدې 300 نجونو تښتول کېدو په نړیواله کچه د ښځو د فعالانو غبرګونونه راپارولي. دا موضوع هم د خپرونې په ترڅ کې لرو، خو اوس پاکستان ته مخه کوو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویلیام برنز په پاکستان کې د هغه هیواد له چارواکو سره له دوه اړخیزو اړیکو سربیره د افغانستان په اړه هم خبرې کړي. برنز د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان د صدر اعظم له مرستیال سرتاج عزیز او د هغه هیواد د پوځ د مشر راحل شریف سره خبرې کړي. تفصیل له پېښوره د ذبیح الله شفق په راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویلیام برنز د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې په بهرنیو او امنیتی چارو کې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف له سلاکار سره تاج عزیز د دې هیواد د پوځ له مشر جنرال راحیل شریف او همدارز له یو شمېر نورو جګپړو چارواکو سره کتلي او د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت لخوا د جمعې پر ورځ په خپرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزیر مرستیال له سره تاج عزیز سره په کتنه کې د پاکستان او امریکا د دوه اړخیزو اړیکو په ګډون د افغانستان او د سیمې په روان حالت غږېدلی دی. په دې کتنه سر تاج عزیز یو ځل بیا د خپل حکومت پر موقف ټینګار وکړ او ویل په افغانستان کې سوله او ثبات نه یوازې د دې هیواد بلکې د پاکستان او ټولې سیمې په ګټه دی. پاکستان خوښ دی چې په افغانستان کې د ولسمشریزو ټاکنو لومړی پړاو سرته ورسید او تمه لري چې پاتې پړاوونه به یې هم په سوله ییزه توګه سرته ورسیږي. سر تاج عزیز همداراز ویلي چې پاکستان به په افغانستان کې د سوله او ثبات په راوستو کې خپلو هڅو ته دوام ورکړي. د پاکستاني پوځ د اړیکو د دفتر لخوا هم د جمعې پر ورځ په خبرې شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزیر مرستیال جنرال راحیل شریف سره په کتنه کې د سیمې په ځانګړې توګه د افغانستان پر وځ خبرې کړې دي. که څه هم د پاکستاني پوځ د اړیکو دفتر د جنرال راحیل شریف او د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال د لیدنې نور جزئیات نه دي په ډاګه کړي، خو د پاکستانی رسنیو د راپورونو له مخې ویلیام برنز له پاکستانه غوښتي چې په افغانستان کې د نوي حکومت تر رامنځته کېدو مخکې په شمالي وزیرستان کې د میشتو سخت دریځه وسلوالو مرکزونه او پټنځایونه له منځه یوسي او د هغوی پر ضد د کوټلي ګامونه پورته کړي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال پاکستان ته دا سفر تر هغې وروسته کوي چې د روانې میاشت په لومړۍ نیټه هم د امریکا د مرکزي قمندانۍ قمندان جنرال لوید آسټن په اسلام آباد کې د پاکستان د پوځ له مشر جنرال راحیل شریف سره کتلي وو او په دوه اړخیزو اړیکو سربېره یې ورسره د افغانستان پر وضعیت خبرې کړې وې او همداراز یې په شمالي وزیرستان کې د میشتو سخت دریځه وسلوالو پر شتون اندېښنه ښودلې وه.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اعلان واورید، خو اوس تاسو د ازادي رادیو خبرونه ته غوږی. په نایجیریا کې د بوکو حرام وسوالې ډلې لخوا د یو ښوونځي د نږدې 350 نجونو تښتول کېدو په نړیواله کچه د ښځو د فعالانو غبرګونونه راپارولي. د بوکو حرام ډلې مشر ویلي په خوب کې ورته الهام شوی چې د ښوونځي د نجونې وتښتوي او په بازار کې خرڅې کړي، خو د ښځو فعالان وایي دا ډله د اسلام په اړه نړیوالو ته غلط فکر ورکوي. تفصیل د ګارډین ورځپاڼې په استناد د فرشتې جلال زئی په راپور کې.
د انډونیزیا د جاکارتا ښار اوسیدونکو بلا زیوا شپارس کلنه ده او وایي چې په نایجیریا کې د ښوونځي د زده کوونکو د تښتول کېدو په اړه پر ټویټر خبره سوه. بلا ویلي کله چې مې د بوکو حرام د مشر خبرې خپل ملګري ته ورکړې، هغه وار له واره وویل چې دا سړی لیونی دی، دا انسان نه دی. بلا ګارډین ته ویلي د یوې مسلمانې نجلۍ په توګه ډېره خپه کېږم چې داسې مسلمانان هم شته چې زموږ د خدای په اړه نړیوالو ته غلط فکر ورکوي. د کسانو اسلام ته بد نوم ورکړی دی. د بوکو حرام ډلې مشر ویلي چې په خوب کې د خدای له لوري الهام ورته سوی چې د ښوونځي زده کوونکي وتښتوي او خرڅې کړي. د جاکارتا اوسیدونکو بلا ژوا وایي بوکو حرام او القاعده د داسې تروریستي کارونو لپاره د دین له نومه کار اخلي. اتلس کلنې یمنی نجلۍ امال صالح ګارډین ورسپان ته ویلي چې د انجونو تعلیم د هغوی د کورنۍ د ویاړ سبب دی. دی ویلی یو ټولنه چې زیاتې باسواد نجونې ولري ښه پرمختګ کولای سي. امال صالح ګارډین ته ویلي داسې تروریزم له اسلام سره هیڅ ارتباط نه لري، زما دین نجونې ښوونځي ته لاتګه نه منع کوي. د پاکستان د لوی شهر کراچي اوسیدونکي شوانه خټک 44 کلنه ده او په خپل هیواد کې د نجونو په وړاندې د ناوړه چلند ډېری بیلګې د ګارډین ورسپانې ته یادې کړې دي. شوانه ویلي چې تر ټولو سره هیله یې ده چې په پاکستان کې د ښځو ژوند ښه سي او د ښځو په وړاندې ناوړه چلند بدل سي، او دا کار د دې په وینا یوازې هغه وخت امکان لري چې ټول خلک زده کړې وکړي. شوانه په نایجیریا کې د تښتول سویو نجونو په اړه ویلي دا احساس چې د وسلوالو یو لوی پاوز پر ښوونځي حمله کوي او نجونې تښتوي ما د وحشت تل تبیایي. شوانه وایي د دې نجونو د کورنیو په اړه فکر کوي او نه پوهیږي چې د هغوی میندې او پلرونه به څه کوي. دا کراچۍ ښار دغه اوسیدونکي د تعلیم له غربي سیستم سره د وسلوالو طالبانو مخالفت ته په اشاره وایي د طالبانو دا فکر غلط دی، څنګه امکان لري چې تعلیم که په هر ډول وي چاته ضرر ورسوي. د کابل ښار اوسیدونکي ولسکلنی اسما میاخیل ګارډین ورسپانې ته ویلي اسلام تعلیم پر موږ ټولو فرض کړی دی، الله د اسلام پیغمبر ته تر هر څه مخکې بلوست خبره وکړه.
اسما میخیل ویلی د بوکو حرام د ډلې مشر شاید د غنجونو د تشتولو پر وخت د خپل مور او خپل خویندو په اړه فکر نه کاوه. داسې کسان عقل نه لري، ځکه انسان داسې کار نسی کولای.
په راپور کې مې اوریدل چې په نایجیریا کې د بوکو حرام وسلوالې ډلې لخوا د یوې ښوونځي د نږدې 300 نجونو تښتول کېدو په نړیواله کچه د ښځو د فعالانو غبرګونونه راپارولي. بوکو حرام وسلواله ډله په نایجیریا کې فعالیت کوي او دغه ډله د امریکا په تور لیست کې شامله ده. له دې وړاندې د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي چې ځواکونه به یې په نایجیریا کې د دې نجونو د پیدا کېدو سره مرسته وکړي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون بولډینګ او سورای سرمون.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لاندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
بله، د ازادي راډیو په ترشن آسمان لاندی پروگرام کې چنن لدرو بجو پیلیږي او تر پینزو بجو دوام کوي. په دو مسایلو خبرې کیږي. په لومړۍ برخه کې د دویم پړاو احتمالي انتخاباتو خبرې کیږي، او د شنه اسمان لاندې پروګرام دویمه برخه یعنی لدریو تر څلورو د فقر موجودیت ته ځانګړې شوی، چې په دې کې به بحث وشي چې د نړیوالو لمرستو سره سره ولې په افغانستان کې فقر دی او ولې افغانان له فقر څخه کړیږي. وړاندې په خبرونه کې تاند څنګه 19 پروګرام لرو چې د ځوانانو لپاره ځانګړې شوی دی.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم ملګرو. ګلنار خزینه نوم دی، خو پوهیږئ دا نوم د یو هلک دی چې ډیر تر زوريږي. تاسو څنګه خپل نوم مو خوښیږي او که د ګلنار غوندې پرې شرمیږئ؟ کلم ارمان کړی چې کاش کوم خنو میوای یا کوم بل نو میوای. د دېونه پتاندې څنګه کې داسې ډېرې پښتنې جواب شوی. د خبرونې په ورسته برخه کې لز د کوونکو سره د خوونکو د تون چلند پاړه مو ځوانان او ځینی اړون چارواکي پښتلی. ز نورګل شفق يم، ملتیا مې وکړي. ډیر خواږه خوله خوړینولې شي دوستانو. راځي لومړی په دې وغږی چې ځینې کورنۍ پر خپل اولادونو لډېرې مینې ولې عجیب نومونه ږدي. چې اولاد یې ستر شي نو اصلي نوم یې له خلکو هیر وي، بیا نو یا په ټټک مشهور شي یا په مټک یا نونو شي یا لیوه او یا ګیدړ. دغه څو کسانو ته غوږ شئ.
نوم یې عبدالحق دی. از موږ په کلي کې ځینې همدغسې نومونه شته دي چې خپل نفر چې لوی شي خپلې کورنۍ ته خلکو ته هغو ته په غوسه وي چې تا څه رقم نوم په موږ ایښی. لکه زموږ په کلي کې نومونه دي مټک، ټټک، ملک، بلک، دغسې نومونه دي.
نوم محمد اتل ده. یو کس یوازې زموږ نږدې خپل ده، تقریبا عمر داس 15-30 پورې به وي. زه نه وم خبر چې د ده اصلي نوم دا نه ده. ده ته یې مرای ویلې. چا پوښتنه وکړه چې نوم دې څه رقم لیکل کېږي؟ ما ورته وویل چې میمری یا مرای. او راباندې په غوسه شو چې مرای نه وایي، زمرای مې نوم ده.
نوم ګلمیر خان دی، خوست کې د تڼۍ ولسوالۍ مربوط. والله موږ منطقه کې نومونه شته. یو سړی دی او ډېر ښه سړی دی، ښه کاروباري سړی دی. نوم یې لیوه دی. په هغه نامه مشاور دی خلک په اصلي نامه نه پیژني. او داسې یو څوک هم شته نوم یې پښ دی او وړکوولې نه، یا شوخ دی یا کورنۍ د نوم په هغې باندې اړولی.
نوم یې عبدالرحیم سلیم. زمونږ یو څه خپلوانې چې دغه د یو زوی نوم جمعه ګل و، د بلې سلیم و. خو هغه یو ته به پیچو ویلې، بل ته به ملوله ویلې. که نه د ډېر ناز د وجې نه مګر مایوسه یې داسې لږ راغلي.
خنو
همزولو، دا خو هغه نمونه و چې د کورنۍ لخوا له ډېرې مینې یو ماشوم ته اخیستل شوي او بیا مشهور شوي دي. خو اصلي خبره د یو ماشوم په اصلي نوم کې ده. پر مور او پلار د یو ماشوم لومړنی حق هغه ته د یوه ښه او بامانا نوم ټاکل دي، ځکه خو پوهان وایي چې نوم د انسان پر شخصیت او ژوند اغیز کوي. که نه یې منئ، نو د دغه ځوان لخوا د ده د یو ملګري په اړه واورئ چې په خپل نوم شرمیږي او ژوند یې د خپل نوم له لاسه تریخ دی.
ګلنار، دلته زموږ سره په کومه لیسه کې چې زه یم هغلته د یو چا نوم دی ګلنار، دا ښځینه نوم دی، اسناد او په هر شو کې چې دی پخپله ډېر د نامه غدی، لکه زما یو بل ملګری دی زمرد یې نوم دی، دی پخپله ډېر ته پتنګي چې دا څه رقم نوم دی. هر شي کله کله هغه ته چې وایي چې زمرد، بیا زه خو ورور یم، بیا ماته وایي چې تلا یا یاقوت یا همدغسې نور نومونه بیا په ما باندې ږدي.
ملګرو اختر د یوه بل ځوان کیسه کوي چې په مجلسونو کې په خپلو مشرانو پسې ځکه بدرد ویل چې له خپله نومه راضي نه وو. د هغه نوم الف دین وو.
ما یو انډیوال و چې الف دین نوم یې و، ټولو به الف غږ ورته کوو. نو دا الک چې و د قد نم ډېر جیګ و، ډېر ښایسته ځوان و، خدای پاک ښه ځواني ورکړې وه. کله به چې یا دوکان ته راووتو یا به انډیوالانو مجلس کې وو، چا به چې غږ ورته وکړو چې الف ادا کار وکړه. خپل مور او پلار ته به کنځاګانې حتی کولې چې مور او پلار مې دومره په نومونو کې دا نوم ماته خوښ کړی ده، خپل نوم نه به ډېر پریشان وو.
دوستانو، عارف ګل پخوا الف ګل و. دی وایي چې همزولو او د گاوند خلکو به عجیب عجیبه کیسې زما په نوم پسې جوړولې، خو اوس خوشاله دی چې یو ښه نوم لري.
چې زه پیدا شم، بیا مې د تره خزی ماته د الف ګل نوم خوښ کړ. الف یې ځکه ویل چې په الف بې سپاره کې اول دی او د الله په نوم کې راځي. خلک به انځورولمه چې الف بې شرطه ده. بیا مې چې کله ورور مکتب کې داخلونه مېمو نوم عرف کېښود. د عارف نوم ټول نه هر شوی، اوس ما په عارف نوم پیژنې او د خپل نوم نه خوشاله.
ښه نو همزولو، د عارف ګل خو بخت کار وکړ چې ورور یې په ډېر مناسب وخت کې نوم ورته بدل کړ. نو که د تاسې په کور کې هم څوک لا ماشوم دی، په ښوونځي کې نه دی شامل او نوم یې بې معنی او ښه نه دی، نو ورته بدلولی شئ. نوم د انسان پر روان او شخصیت څه وړ اغېز کوي؟ دا پوښتنه مې له ځوان روان شناس شرف الدین عظیمي پوښتلې. دی وایي
نوم د انسان یو نښان ده، نوم د انسان وقار، نوم د انسان لوحه ده. که دغه نوم دغه پیژندګلوي ښایي نو ښه به یي، که بد یي نو بده به یي. له دیني اړخه پیغمبر علیه السلام وایي دیني ارزښتونه دي، دا چې د اولاد یو حق دا ده چې ښه نوم پکې دی. یعنی له دیني اړخه هم د نوم مسله، اروایي اړخه هم د نوم مسله، او له فرهنګي اړخه هم د نوم مسله ډېره مهمه ده. د پښ نوم، د لیوه نوم، د ماخۍ نوم، د خړ نوم، د سپېر نوم، د سرتور نوم، دا هغه نومونه دي چې معمولا په پښتو ژبه کې چې کله کارول کېږي هغه خلک هم هماغسې کېږي. یعنی اروپایان په دې باور دي چې نوم مستقیم په شخصیت اغېز لري. که ته یو چاته ورته وایي چې زکی، که ته یو چاته ورته وایي چې پرویز جان یا نوید جان یا سرتاج، بریالی یا ښکلی، دا هغه نومونه دي چې په دې اغېز کوي. یعنی ډېر ځله ما په پوهنتون کې، په مکتب کې، دې جایو کې شاګردان نومونه لیدلي، نوم یې زکی ده، خپل هم زکی ده.
که د یو چا نوم هر څنګه دی، څېره او ژبه یې هر څنګه ده، ورپورې خندل د ښو خلکو کار نه دی. داسې څه افغان لیکوال محمد اسماعیل څپه وایي او زیاتوي چې د هر انسان درناوی پکار دی.
د اکثره وخت موږ د پښتنو په ټولنه کې دا مشکل موجود ده چې یو چاته وګوري په یو نوم پیږدي، دوی بل نه زور ته وایي، خدا په پاتې کېږي تر اخره پورې. بیا دی ډېر ضروري د رواني ستونزو سره مخامخ کوي. معمولا په چپ نوم پورې یا د چپ څیرې پورې یا د چپ قوم پورې، ژبه پورې خندل ښه کار نه ده، ځکه دا د خپل هغه څوک چې خاندي د هغه شخصیت راکموي.
مننه چې تاندې څانګې اورئ. دا خبرونه پر فیسبوک هم د تاندې څانګې په نوم موندلی شئ. دوستانو، د یو چا نوم، ژبه او قوم ننګول د هغه د شخصیت ننګول دي، او چې کله شخصیت و ننګول شي نو خوابدي رامنځته کیږي. ښوونځي او پوهنتونونه ښوونیز او روزنیز مرکزونه دي. په داسې ځایونو کې له هر چا دا تمه کیږي چې انساني او ټولنیزو ارزښتونو ته به د زړه له تله قایل وي. خو ویل کیږي چې ځینې ښوونکي یا استادان له زده کوونکو سره تند چلند کوي، وهي، ټکوي او توهینوي. نوروز د هرات ولایت اوسیدونکی دی. تون چلند مجبور شو چې له هغه خونځي سه پارچه واخلي او بل خونځي ته لاړ شي.
زریان چې خپل اولاد درته وایم، یو پلان درس د نو کارخانګي وین وړي نه و، بس په دغه استاد چې براته د سی یو واره بیره وړم خپل څخه دا ونه بالا نه درس بیلو. زړه مې مات په مکتب څخه لسم یو لسم د چې ورسیدم هغه مکتب بل چیرې لاړم. بل مکتب ته سپارچه میوله الان درس می شروع کړ ساز نه باید سم تشیش کوي اوسې الکو وی استاد باید په نصیحت سره شاګرد وکړي
لایق دې درناوی دې او لایق دې احترام دې مال مستا مقام ته زموږ سلزلہ سلام
ملګرو صابر شاه چې تازه له دولسم ټولګي فارغ شوی دا منی چې د متعلمي چوکې د شوخی چوکې ده د خپل یو ټولګیوال کې سکوي چې یو ورځ کورنۍ دنده نو تر سره کړي خون کې شل لختي وه بیانو د زده کوونکو عکس العمل څو صابر شاه وای
استاد پسوم کې راغې ورځ کارخانګي نو شکر نه وو استاد وال تغلن څو شلغه چې وال بعد هر وخت چې هغه استاد پسوم راته بس د سم فوته ول زده دي پسند نو داش نه وایم هغه شاګر چې مثلا مخبل هم سم فید سم فی وو بسر هغه نور هغه ساعت به خنه نه درده او استاد هم هغه ناکام کې یو کله مثلا پاتس د مکتب متعلمي چې کې خود شوخي چوکې دنو هغه خو شوخي کې او خواهش مې داده چې هغه نن دو سازان سره سم چنن ولرنه داس نه کې چې وایز استاد ملامت کې
لو یو زدکون کې محمد سردار بیا وایي چې خبره پز دکون کو کې هم ده که یو شاګرد خپل درسونه خو وایي نو استاد به هیڅ کله هم ورسره بد چلند و نه کړی د زیاتوی
ولا دا په شاګرد باندې تعلق لري که شاګرد درس وای خو هیڅ مشکل نه سوز کله چې شاګرد ونه غوړي درس وای په استاد هیڅ نه کیږي
همزولو د پوهنې وزارت د نشراتو مسؤل محمد کبیر حقمل ته یو بریده دا خبره مانی چې لزدکونکو سره به ځینې خونکي تون چلند کوي خو وای چې د دې ستونزې د لمنځوړلو لپاره کار کړي او وای چې د وخت په تیریدو سره به دا مشکل حل شي
توهین سپکه خبره او سپک الفاظ د دې استاد لشان سره نه خي هیڅوک د دې حق نه لري یعنی د ښوونځي نه له مکتب نه د دې توقع چې بدې خبرې سپکې سپورې دا له هر اصله سرغړونه ده د اوسنۍ پیداګوژۍ د اصولو پر اساس تاوتریخوالی په تعلیمي مراکزو کې مطلق غیر قانوني ده د دې د لاخه کنټرول لپاره اوس زموږ تدریسي معینیت یا د عمومي تعلیمات معینیت یو نوې لایحه د موږ علمي شورا ته لیږلې چې انشاءالله ډېر زر به تایید سي او بیا به پاس سي د دې لایحې پر اساس به بیا مشخص وکتل سي چې څوک څه برخورد کوي او څه رقم چلند باید بیرته له ده سره وسي اما متاسفانه یو څه ډېر په افغانستان کې اوس هم تجربه کیږي چې هغه تر څو دب نه وي ادب نه وي دا ستونزه موجوده ده استادان له همغه وخت راغلي چې په افغانستان کې د خوشنطونو وخت او د تاریخوالو وخت او شاګردان هم په غټول سره چې اړینه ده برخورد له استادانو یا له تعلیمي محیط سره وکړي متاسفانه نه کوي
حقمل هم دراز لازم ده کوونکو هم غواړي دوستانو چې په خونځي کې د یو سالم چاپیریال پر رامنځته کولو کې له خونکو او د خونځي له ادارې سره مرسته وکړي
تربیه ډیره مهمه ده تعلیم نه کله چې یو زده کوونکی د استاد به احترامي کوي کله چې بي اصولي کوي په مکتب کې کله چې نظم وړی بیا نو بللار استاد ستنه پات کیږي چې ورسره تاو تخوالیونه کی که څه هم مردود ده خو بیا هم دا مشکلات ست په مرور د زمان چې د دوړو طرفونو برخوردونه یا چلندونه تغییر کوي ان شاء الله د ستونزه به حل کیږي
دوستانو ځوان روان شناس شرف الدین عظیمی وایي چې لزدکونکو سره خ او میننه چلند د زدکونکو او خونکو دوړو په ګټه ده د چې اوس په خوانې او روزنې پونتون کې استاد د خپل تجربې لمخي وایي چې ځینی خونکو ته ځان په تون چلند خخ کاری خو دغه کار بیا استا پخیمانی لري
ولومړی کې کله چې زوال استاد سوم ما به ډیر جدي برخورد کاوه د سې وضعیت به مې جوړاوه چې شاګرد کل همونه کی ورسته زه پوه شوم چې شاګرد یوازې په همغه سات او په همغه شیبه خاموشه یي درناوی درته کوي بیا وروسته چې وځي تخریب کوي دیم توهینوي دیم کنځام درته کوي بد ردم در پسې وایي او په دیوالو دیم نوم نشته کوي بیا چلی پاکوي بیا شکایتونه دیم کوي شل جه او درس هم نه زده کوي وروسته دغه مسلکي اړخه دغه روشون نه کار واسه مثلا ماشوم تشویق که ماشوم سره مینه وکړه محصلینو سره مې احترام مې وکړه محصلینو سره مې د انډیوال په رقم د دوست په رقم برخورد وکړه د ټولو د سر سترګې سوم ټول به د ما په کارخانهکې مصروف و ټول به د ما په سمینارو مصروف و ټول به زه به چې سم ته ورتلم لکه یو انرژي چې سم ته ورننوځي او ټول به خوشحاله وه ټول به داسې احساس کوه چې زه هغه ماته نږدې ده که موږ له مینې محبت تشویق او درنوي نه کار واخلو دا به ډېر لږ نه اغېزمن یي چې موږ جدي سو په عام اصطلاح سیاست وکړو یا جدي برخورد وکړو یا په ډېر په اصطلاح خلک راشکه وډار کړو بیم او وحشت خور
تاندې څنګه په همدې ځای پای ته ورسیده دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه او فیسبوک پاڼه هم اوریدلې او لوستلې شي www.azadiradio.com کچیرې غواړې موږ ته برېښنا لیک راولېږې نو پته ده shafaq@rferl.org تر بیا مو الله مل
علم علم شی عرفان شی علم علم شی عرفان شی خواگے میں نے داستان شی حکمت برکتا داس خلشی ودان شی سلور کنج دنیا وی ساد پوہ ترجمانا زمامین زمازانا خائستا افغانستانا چه سحر شل بر تر کلو پور راشی سمیخ پل دا بنجار گے دا سامانو نو دکوڑو کے سندف شاتا و تنما مزا مزا دکلو پلور ورشن خپل وڑا خپل وڑا خپل وڑا غگ دا سودا نارے وحما خپل وڑا غگ دا سودا نارے وحما خپل وڑا غگ دا سودا نارے وحما شمان لکواڑو رکی لہر خوا پتر پکو پچک چکو را روانوی دچا ناس کی وی سڑی سڑی چپلکی دچا ناس کی وی ساڑو تمی سلوخی دچا ناس کی او روپیوں دو روپیوی دوی لما نشایان غوانی سل بھائینا بدلول را بدلول می دشیانو یوڑو کے خلطور بازار گے جوڑی در غر میں پوری پٹی رک لو گرازم خوچی ٹکل در غر مشیان